kırışını osmonlandi.
Salamuna stali mashe tarshna osmonlandi program tamo zafar desial. هر کلی که ما نن د فبروري یو شتمه په ټول نړۍ کې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د سکال لپاره د څو ژبنیو زده کړو په تړاو د ځوانانو غږونه ټاکلي دي. د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو خپله اعلامیه کې د ژبو وده کې د ځوانانو رول ته په اشارې ویلي دي چې ځوانان د ژبو دفاع او بیا راژوندي کولو لپاره هڅې کوي، ډیجیټلی منځپانګه جوړوي او له ټکنالوژۍ څخه کار اخلي چې ژبنی تنوع لا څرګنده او ارزښت منه کړي. ملګري ملتونه د خراس د ځینو ننګونو یادونه هم کوي او په وینا یې په نړۍ کې اوس هم 40% زده کوونکي لا هم په هغو ژبو زده کړو ته لاسرسی نه لري چې دوی ورباندې تر ټولو ښه پوهېږي او خبرې پرې کوي. په دغې لړۍ کې بیا تر ټولو ډېر زیانمند کډوال د لږکیو اړوند او د ځینو سیمو بومي اوسیدونکي دي چې زیاتره یې ځوانان جوړوي. ملګري او ملتونو د دې تشې ډکولو لپاره پر داسې تعلیمي پالیسیو او کړنو ټینګار کړی چې ژبنۍ زده کړه د خپلو بنسټیزو اصولو برخه وګرځوي او شمولیت، برابري او د ټولو لپاره اغېزمنه زده کړه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو سازمان یونسکو د اټکل له مخې په ټوله نړۍ کې 8324 ژبې شته چې ویل کیږي او یا هم د اشارې له لارې کارول کیږي. د یونسکو د مسؤلینو په خبره باندې له دې ټولګې نږدې 10000 ژبې له هم کارېدونکي دي، خو یوازې 200 ژبو ته په تعلیمي، نظامي او عامه ډګرونو کې رښتینی ځای ورکول شوی دی او لسلو هم لږې ژبې دي چې په ډیجیټلي نړۍ کې ترې کار اخیستل کیږي. وړاندې به دا چې ولې د ژبو یا د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ لمانځل کیږي یو څه تاریخچې په اړه به تاسو معلومات درکړم، خو دې په خاطر چې زموږ مېلمانه ډېر په تمه پاتې نه شي دوی ته باور شو نن به په پروګرام کې له دوی نه د افغانستان د ملي ژبو په اړه باندې، په ځانګړې توګه د پښتو ژبې په اړه باندې واورو چې پښتو ژبه په افغانستان کې په څه وضعیت کې ده. زموږ هغه افغانان چې په پښتو یا په دري ژبه خبرې کوي یا زموږ د نورو ژبو ویونکي دي، دوی له افغانستانه بهر له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. پښتو ژبې ته دننه د افغانستان په تیر جمهوریت کې اوس د طالبانو په واکمنۍ کې څومره کار شوی دی، همدارنګه بهر میشته افغانانو کوم کسان ته چې دلته کډوال دي دلته ځي کیږي، د هغوی د ماشومانو لپاره څه کړي دي، یا کوم کسان چې راځي دوی غواړي پښتو ژبه یې هیره نه شي، په دې برخه کې کوم کارونه شوي دي. په پروګرام کې بل دوی واورو. نن سره په پروګرام کې مېلمانه قدرمن لیکوال ډاکټر یحیی وردګ، همدارنګه د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال صدیق پتمن دی. تاسو دواړه ستړي مشئ، مننه چې وخت مو پرېښود چې پروګرام کې راسره ګډون وکړئ. پتمن صاحب، په پیل کې به تاسو ته راشم که تاسو راته ووایاست نن د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده او دغه ورځ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې خلک د دې په پار لمانځي چې خپله مورنۍ ژبه په یاد وساتي، تاسو راته ووایاست په افغانستان کې د پښتو په اړه باندې پښتو په څه وضعیت کې ده او ولې باید دغه ورځ ولمانځل شي؟
مننه تاسو ته او وردګ صاحب ته او ټولو معزز اورېدونکو ته د زړه تله سلامونه وړاندې کوم. زه په دې باور یم چې د افغان ژبې قدر وړ دي او د ټولو ژبو کوچنیان او لویان باید د دې حق ولري چې په خپله ژبه باندې خبرې وکړي. تر کومه ځایه چې د پښتو ژبې خبره ده، هغه وخت چې موږ تنکي ځوانانو او په ښوونځي کې وو او بیا لوی شو، بیا پوهنتون ته راغلو، بیا وظیفې شولې، بیا یو کړکېچ د دې ژبې په اړه باندې د افغانستان په حکومت کې وجود و. هغه دا و چې د افغانستان حکومتي چارواکي دوی په پښتو ژبه باندې نه پوهېدل. د حکومت ژبه چې پښتو نه وي نو بیا د ملت ژبه پښتو کېږي نه. زه دا واضح هم دا خبره ځکه کوم چې دا نقطه معلومه شي چې یعنی موږ ولې د خپلې ژبې نه محروم یو، چا محروم کړي؟ مثلا 40 کاله یا 50 کاله یا 60 کاله په ارګ باندې چې کومه کورنۍ مسله ته وه د هغوی ژبه دري وه. نو څنګه به کېدلی شي؟ موږ امان الله خان ډېر زیات صفت کوو او حاجي ورته وایو، خو خپله مورنۍ ژبې خبرې نه شوي کولی، نادر خان نه شوي کولی، زهر خان نه شوي کولی. نو چې پاچا د یو مز ضعیم پښتو نه وي، نو د هغې اوس خو ورته شهرون وي، نو په هغې وخت کې رعایت به څه پښتو وي. همدغسې په تعلیمي نظام کې د پښتو ژبې دپاره انډولي سیستم موجود نه و، او دا څو ځله په دې باندې حمله شوي دي چې دا ژبه د تعلیمي نظام نه وباسي، حتی د جمهوریت په وختونو کې چې زه د پوهنې وزارت مامور وم. او د هغې دلایل بېخي واضح دي. موږ په اجتماعي عدالت باندې سخت معتقد یو، او زه خو شخصا سخت پرې معتقد یم، او همدغه د ملتسازۍ یوه لار ده. د بېلګې په ډول زه تاسو ته وایم، موږ د خاکي جبار ولسوالي لرو. د خاکي جبار د ولسوالۍ خلک په پښتو ژبه خبرې کوي. هلته یو کلی دی د چکړي په نامه، هلته زموږ مکتب په دري ژبه دی. یعنی دا عدالت مراد شوی دی چې د چکړي خلکو ته ښوونځی په دري ژبه باندې. خو بیا راځو قرهباغ ته چې د کابل یوه ولسوالي ده، هلته د قرهباغ پښتانه په دري ژبه باندې درس وایي. او دا خلک هم دغومره مزمحل دي چې هغه وخت چې زه د پوهنې وزارت مینم، ما دا هڅه وکړه چې دا مهاجرین چې راستنیږي دي په فارسي نه ده زده، دري نه ده زده، دا په ښوونځیو کې پښتو ژبه باید د دوی د غوښتنې په اساس باندې رواج شي. دا کسونمادون سره مخامخ شو. حتی په هغې وخت کې هم د قرهباغ خلکو دغسې حتی مخالفت کوو. زه په دې خاطر دا خبرې کوم چې نور باید ملامت نه کړو. موږ خپله کورنۍ ژوند کې چې موږ یو، هره پښتنه ښځه چې موږ نور قومونو ته ورکو په واده کې ورته وادي کړو، هغه هلته خپله ژبه نه وایي. او هر پښتون چې د بل قوم ښځه وکړي، دا د هغې سره د هغې ژبه وایي. دا د پښتنو جبن دی، یعنی پښتون ډارېږي په خپله ژبه باندې شرمېږي. اول خدا وایم چې راځئ په خپله ژبه ونه شرمېږو، او د ژبو مسله په افغانستان کې د اجتماعي عدالت پر بنسټ حل کړو. دلته یو بل موضوع ته اشاره کوم، یوازې پښتو نه ده. زموږ په هیواد کې ترکمنان، وزبکان چې دی یو قابل ملاحظه نفوس تشکیلوي. زه د لګکیو کلمه هیڅ وخت د افغانستان قانونو ته نشته معلوم، ځکه د افغانستان قانونو ټول ورونه دي او یو د بل سره مساوي حقوق لري. وزبکان او ترکمنان په خپله ژبه کې خط نه پوهیږي، یعنی په خپله ژبه کې بېسواد دي، ځکه دی باندې یو جبر دی. په وزبکستان کې او په ترکمنستان کې هلته رسم الخط په روسي دی، په ترکیه کې رسم الخط په لاتین دی، او دلته په افغانستان کې موږ دیت عربي رسم الخط نه لرو. موږ کوشش وکړو په تیر د 20 کال په اساسي قانون کې چې زه د اړیکو کمیشن غړی هم چې د مورنۍ ژبه مسله په قانون کې شامل کړو، ما ونه شو کولای چې دا جمله د شپې کمیشن باندې ولیکم چې په هغه ځایونو کې چې کومه ژبه ویل کیږي مورنۍ په مورنۍ ژبه تدریس وشي. قانون گزارانو دا خبره داسې تیر کړه چې د مورنۍ ژبه تدریس وشي. دا فرق کوي د مورنۍ ژبې تدریس او په مورنۍ ژبه تدریس. ما غوښتل چې نمونه هم واخلم، خو اوس هغې په قید د حیات کې نه دي. نه غواړم هغه څوک چې دلته نشته دی په هغوی باندې انتقاد وکړم. همداسې د زمامدارانو چې دي دا موضوع د امتیاز یې ورباندې اخیستی دی. زه نه وایم پښتو، دري، ازبکي، پشهیي، ترکمني، بلوچي او ګوجری، دا ټول ژبې د افغانستان فرهنګي غنا ده، او هر ماشوم ته باید حق ورکو چې ازبک په خپله ژبه باندې، ترکمن په خپله ژبه باندې، بلوچ په خپله ژبه باندې، ګوجر په خپله ژبه باندې، پشهیي په خپله ژبه باندې، او که کومه ژبه مې پاتې شوې ده نه، پښتانه په خپله ژبه باندې او د زبانان په خپله ژبه باندې درس ووي، او بیا پورته چې راځي یو ملي میکانیزم د لوړو زده کړو په سیستم کې داسې جوړ شي چې هلته به د مورنۍ ژبې تدریس وشي، اما د تدریس ژبه به هغه هېواد ملي ژبه یا ملي ژبې وي چې په هر یو باندې شاګرد ښه زده کړه کولی شي. دا کار ما درته وویل چې په تېرو سلو کلونو کې څه چې په یو نیم سر کلونو کې په افغانستان کې نه دی شوی، او دا د افغانستان د وروڼو قومونو ترمنځ یوه غوټه ده، یوه عقده ده، او دا عقده هغه وخت حلیږي چې موږ یو بل ته حال ووایو، موږ یو د بل خبره وکړو، موږ دا خبره وکړو چې حال شو. مثلا یو څوک ډاکټر ته ځي، دا وی مریضین 50% په مشاهداتو باندې ولاړه ده. زما مشاهده دا ده چې دلته اجتماعي عدالت نشته دی، د لګکی حقوق خوړل کیږي، او اکثریت ته هم د لګکی په سترګو کتل کیږي.
پاتمن صاحب تاسو په پیل کې اشاره وکړه چې اته زموږ کوم واکمن چې په په هر پارک کې وو لبخاره یې سي د زینو چارواکو یادونه مو وکړه، ولسمشرانو همدارنګه پاچانو یادونه مو وکړه چې دوی خپل پښتانه وو خو پښتو یې نه وه زده، یا په ټوله کې ورته کار نه ده شوی. خو که بېرته بیا موږ دري ژبې ته وګورو، لکه پخوانه دربار ژبه پاتې شوې ده او پاچانو پرې خبرې کړې دي، لیکونه وو همداسې تر اوسه پورې طالبانو واکمنۍ نه مخکې په کابل کې په ټولو دولتي ادارو کې همدغه ژبه د مکتوبونو رسمي ژبه وه. فکر کوي لکه څنګه چې باید دري ته کار شوی وای، زموږ د دري ژبې ویونکي یا کوم کسان چې په دې برخه کې دري ژبې ته کار کړی دی هغوی توانېدلی کار وکړي، ځکه چې ظاهراً چې څومره ښکاري د ایران د خوانه د فارسي ژبې اغېزې په دري باندې ډېرې زیاتې دي.
من متاسفانه د متخاصمو ګاونډیانو په منځ کې په مختلفو اشکالو باندې ګیر یو، هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په اقتصادي لحاظ باندې. دوی په موږ باندې مهاجم دي، یعنی موږ د تهاجم لاندې یو او موږ د دې تهاجم مقابله نه ده کړې. موږ یو وزیر صاحب وو چې هغه د تالیف و ترجمه د کتاب د مکتب د کتابونو د لیکلو لپاره خلک ایران ته لېږل. ما خبره تر ولسمشر ورسوله چې دا کار مه کوئ، زمونږ او د ایران ادبیات په دري کې فرق لري، زمونږ اصطلاحات فرق لري، بیا به دا کتابونه موږ څنګه چیرو چې مثلا په مذهبي لحاظ باندې نه، په اصطلاحي لحاظ باندې مثلا هغې فرض ته واجب وي، موږ فرض ته فرض وایو، یا نور شیان دي، یا مثلا په دري کې زمونږ اصطلاحات د هغوی سره کاملا فرق کوي. ما دوه ځلې د وخت د ولسمشر سره وکتل، مګر په دې مې قانع نه کړی شو چې د دغه شي مخه ونی شي. موږ په خپله لاس غځو د امتیازات ورکو ګاونډیانو ته، په دې خاطر چې موږ آرام پاتې شو، یعنې زموږ په قدرت کې څوک دغه ونه کړي، لاسوهنه ونه کړي. نو په دې لحاظ باندې یو قاطع خبره داسې پکار ده چې وروري به کوو حساب تر منځه. هر کوچنی او هر ماشوم د دې حق لري چې لومړنۍ زده کړې په خپل مورنۍ ژبه وکړي، کاغه پښتو وي کاغه دری وي. موږ ټول پښتانه په دری باندې پوهیږو، دا زموږ د مورنۍ ژبې حیثیت ماته لري. په خدای دا دری زبانان دومره ماته ګران دي لکه که د تویم چې د پښتنو نه راته ډېر ګران دي، تاسو به دا باور وکړئ. ولې د خپل حق نه خو ورته نشي تېرېدی چې هغه ستا پلرنۍ مورنۍ ژبنۍ حق دی. حق جدا خبره ده، ګرانښت او ورورولي جدا خبره ده. وروري به کوو حساب تر منځه، دام وطن دی، دام هیواد دی، دلته به اوسېږو. خو دا به د دې معنی نه لري چې زه به دویمه درجه انسان یم او ته به لومړۍ درجه انسان یې او زه به ستا دپاره ستا په ژبه خبرې کوم او ته به حتی په دې نه پوهېږې چې زه درته ویم ستړی مه شي او ته راته وایې چې چه گفتی. نو خو دومره خو پوه شه، زما د زړه سره، زما وروره، زما عزیزه، چې زه درته ویم ستړی مه شي، ته ووایه په خیر اوسه.
مننه، مننه پاتمن صاحب، بیرته تاسو ته راګرځم. دغه موضوع مو چې یاده کړه چې زیاتره پښتانه دری خبرې کولی شي، خو دا چې ولې دری ژبې پښتو خبرې نشي کولی، وروسته به له تاسو ورباندې وپوښتم. ډېر راته ووایاست په دې اړه. ډاکټر صاحب، تاسو هم پروګرام ته ستړي مه شئ، په خیر راغلی. مننه چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې راسره ګډون وکړئ. تاسو په دوو برخو کې له تاسو غواړم واورم چې یو دغه ډیجیلي منځپانګه ساسی هغه کتابونه چې ما ته رالیږلي وو، ما وکتل د پښتو په برخه کې او د المانۍ په برخه کې چې څنګه مو پښتنو ته کار کړی ده. ډېر لوی کار ده او ښایي ډېر کوم کسان چې دلته میشتي هغوی ترې ګټه اخیستې وي. په دې اړه راته ووایاست چې دا ډیجیټلي منځپانګه چې تاسو جوړه کړې، لکه څنګه چې ملګرو ملتونو یادونه کړې وه چې اوس په دې برخه کې خلک کار کوي او څه انټرنیټ ته ورکوي تر څو وکولی شي خلک ترې ګټه واخلي، په دې برخه کې دا ستاسو کار څومره اغېزمن ده؟ او نور په جرمني کې کوم کسان چې زموږ افغانان دي، په ځانګړې توګه پښتو ویونکي، پښتو یې په یاد پاتې ده که نه هېره ده ترې؟
بلې، سلامونه. دلته په جرمني کې موږ د 15 کلو راهیسې د ژبې کورسونه په تېره د پښتو ژبې کورسونه په حضوري ډول درلودل او فعلاً یې په آنلاین ډول لرو. زموږ تجربه دغه ده چې که څه هم دلته په بونه او شاوخوا کې او په نورو لویو ښارونو کې ډېر افغانان او یا پښتانه اوسېږي، خو له بده مرغه دلته په بهر کې افغانان د خپلو ژبو ته، پلرنیو مورنیو ژبو ته دیر ارزښت نه ورکوي، هغه خپل ماشومان نه لیږي. تاسو باور وکړئ موږ کله کله به دوه درې ماشومان راتلل، کله به کله به زه کورس ته راغلم تکي تناب وم. د همدغه او نورو علتونو په خاطر موږ فعلا دغه کورسونه په آنلاین بنا کړي دي هفته وار. دغه یوه ستونزه وه چې له بده مرغه زموږ افغانان دغه مسئلې ته ډېره توجه نه کوي چې هغه هلته چې کورسونه شته، هلته چې یو څه اندک امکانات شته، هغلته یې هم نه لیږي. د بلې خوانه موږ باید وویو چې د بهر میشتو افغانانو دپاره درسي مواد هیڅ موجود نه وو. موږ په اروپایي ملکونو کې هم وګرځېدو، هلته سویدن، دنمارک، هالند، بلجیم، اتریش ته مسافرونه درلودل. بیا یو لویه ستونزه د درسي موادو نشتوالی وه، او د همدغه مشکل په خاطر موږ د بهر میشتو افغانانو دپاره او د بهرنیانو دپاره درسی مواد برابر کل، کتابونه مو برابر کل. دغه کتابونه بیا مو د امازون د لیارې هلته خپاره کړي دي چې په ټوله نړۍ کې هر افغان یا هر څوک چې د پښتو ژبې زده کول غواړي دغه کتابونه ترلاسه کولای شي، خپل کور ته یې راغوښتلی شي او ځنې استفاده کولای شي. د دو تر څنګ موږ آنلاین کورسونه جوړ کړي دي چې هر چیرته چې افغانان وي په دغه کورسونو کې اشتراک کولای شي او ژبې زده کولای شي.
دغه من سپانګه چې تاسو افغانانو ته اوس د امازون د لارې وړاندې کړې ده، څنګه د خریدار لري؟ څوک یې اخلي ماشومانو ته؟ که نه لکه هماغه حضوري صنفونه غوندې څوک زړه نه ښه کوي؟
لبد امرغه ډیر کم، ډیر کم یو څه شته دي. خو تاسو باور وکړئ همدا اوس هم د موږ په کورسونو کې تقریبا نیمایي نه زیات بهرنیان دي. موږ په دې کورس کې یوه جاپانۍ لرو چې هغه افغانستان سره علاقه لري، او بل څو آلمانان نشته دي چې هغه د پښتنو سړیو سره یې ودونه کړي دي، هغوی زده کوي. او حتی په امریکا کې هم نیوکه زده چې هغه هم دری زده کوي، هم پښتو زده کوي. له بده مرغه زه باید په ډیر ډیر تاسف ووایم چې زموږ خپل پښتانه غرب کې چې دي دغه کورسونه ته نه راځي، خپل ماشومان نه لیږي. د دو تر څنګ ډیر خوشینونکې خبره به دغه ده چې حتی دوی په خپلو کورونو کې د خپلو اولادونو سره صحیح سل په سلو مکمله پښتو ژبه نه وایي، چې دغه تر ژبې کورس نه تر کتاب نه هم لا نور چلنج دی، لا نور خطر دی، یا لویه بدمرغی ده زموږ او تاسو چې ایت نکو مطرف پیرازی نکو مشکل ستده. او لبد مرغه زه په خپلو فامیلو کې چې ګورم ډیر نږدې د موږ فامیلو نه دي، دوستان دي چې په آلمان کې دي، اولادونو سره که یوه کلمه پښتو په جمله کې ووایي نور ټوله جمله آلمانی وي. چې دغه لویترین چلنج دی چې د موږ اولادونه د افغانانو دوهم نسل نه تنها چې لیکل او لوستل نه زده کوي، بلکې حتی خبرې به هم ونشي کولای.
ډاکټر صاحب یو څه چې بل په غرب کې حداقل چې ما لیدلې دي، کله چې ماشومان په بهرنیو ژبو خبرې کوي، په کورنیو کې په ځانګړې توګه په انګلیسي باندې خبرې کوي، کورنۍ یو ډول افتخار رو باندې کوي، سره له دې چې یا پښتو زده نه وي یا دري زده نه وي. بل ډول بیا داسې کورنۍ هم شته دي چې مور او پلار ته یې هغه د هېواد ژبه نه وي زده، کال باندې وي که انګلیسي وي یا بله هره ژبه وي، خو ماشومان یې په ښوونځیو کې زده کوي. هغه راځي چې کور کې ورسره خبرې کوي، دوی کوشش کوي چې په هغې ژبه ورسره خبرې وکړي، څو دوی ترې زده کړه وکړي. دا څومره په دې برخه کې چې ژبه بیخي په کورنۍ کې له منځه لاړه شي او بالاخره د هماغه هېواد کې چې اوسي د هغه ژبه داخله کسا کې یا مغه د دوی کورنۍ ژبه شي، څومره غیس کې؟
بله او در لوی جفا ده، در لوی جفا ده چه ده نه تنها ده خپل جبه ده کلتور سره ایموک کهو، بلکه ده خپل اولادونو سره ای کهو. ورسته و تحقیقونو دا خودلی دی هغه ماشومان چه په بهر که وسیگی او په خپل مورنۍ ژبه خبرې کوي، زده کړې کوي، او هغه زده دي د هغوی وروسته یا نورې ژبې په ښه توګه زده کولی شي او هغوی هوښیارتر راځي نسبت و هغه ماشومانو ته چې تن یوازې یوه ژبه زده کوي. یعنی دغه یو ظلم و یو جفا ده چې نه تنها موږ د خپل هیواد سره، د خپل کلتور و ژبه و فرهنگ سره کوو، بلکه د خپل اولادونو سره هم دغه میندې او پلرونه جفا کوي، ظلم کوي چې د په بله ژبه ورسره غږیږي.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو بیرته راګرځم مخکې له دې چې پتمن صاحب ته ورشم. یا اوریدونکی راواخلو، د مورنۍ ژبې د تاریخچې په اړه به تاسو وایم چې د مورنۍ ژبې نړیوالې ورځې د لمانځلو پیل په 1952 زیږدیز کال کې د فبروري په 21مه له وی پیښ سره تړاو لري. په دې کال کې د بنګلادیش په ډاکا پوهنتون کې د بنګالي محصلینو له لوري پر خپله ژبه د زده کړو د غوښتنې پر لاریون د هغه مهال پاکستاني پولیسو ډزې وکړې. یو شمېر ښوونکي او محصلین پکې وژل شول. د ملګرو ملتونو کلتوري سازمان یونسکو بیا په 1999 کال کې همدغه ورځ د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په نوم ونوموله، چې وروسته د دې سازمان عمومي اسامبلۍ هم تصویب کړه. او له هماغه مهاله د پښتونخوا افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي. بنګلادیش بیا هر کال د فبروري 21مه د مورنۍ ژبې د غورځنګ شهیدان رسمن یادېږي. تېره شپه د بنګلادیش اپوزیسیون مشر او د بنګلادیش جماعت اسلامي ګوند مشر امیر شفیق الرحمن د مرکزي شهید منار یادګار ته ورغلی وو او د مورنۍ ژبې غورځنګ هغو کسانو ته درناوی وړاندې کړ چې په دې مبارزه کې وژل شوي وو. که میلمانه بیرته راغلی وي دلیلی صاحب څه کوي، فکر کوم چې اورېدونکی سره وصلې. له اورېدونکو به هم واورو چې دوی د مورنۍ ژبې په اړه باندې څومره معلومات لري او په خپلو کورونو او کلي کې چې دوی اوسیږي دوی په خپله مورنۍ ژبې خبرې کوي او که نه کوي، یا لکه څنګه چې مخکې پتمن صاحب یادونه وکړه نورې ژبې ورسره ګډې شوې دي او زده کړه د دوی څنګه ده. کوم کسان چې البته هلکان چې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي که پښتنو سیمو کې اوسیږي په پښتو خبرې کې درس وایي او که نه په بله ژبه باندې. دلیل صاحب که اورېدونکی راسره وي اورېدونکی به واخلو. ښه نوم راته واخلئ، کوم ځای ما اړیکه نیولې ده.
سلامونه پر دې خورې
ستړی مشه احمد صاحب، خیر راغلی خبرونه ته.
روغ وسیږي تاسو هم کاران دم سلامونه وایم مخرمه وخت چې اوس افغانستان کې عمل کی تقریبا موږ تاسو په ګردو مرنه یې کوم ډیر مهمه ده. چا په سیرا موږ تاسو تاریخ مطالعه کوم تقریبا موږ راځي تاریخ کې د څه په ګر کې هغه رسمي ځلې هغه سختي کې تر اخره پورې ګره نو هغه بجلې لونه ټول د نصر په نصر غدا پابل وسیږي. نو افغانستان خو زیاتره وخت کې موږ تاسو خوشې ناریفو ډېر وخت کې ګورې چې کوم التراث کلتور یا نور وزارتونه شي تقریبا دې ته پابل نه او څه خاص خبر ته دي. نه پاتې وخت کې مکتبو کې موږ تاسو ګورو نو کتابونه کوم ته پیدا کیږي تقریبا وګوره چې څو صفحه ځکه دې پښتو یا څو صفحه ځکه بری نو په لاس راځي کمپیوټر زیات دي. نه پدې خپل پاتې هغه اېتد افتدا نه باید په دې وته شي. نه هغه سستمو ته پکې وسی کتابونه کې نور عمرې پیدا په ځای کې تقریبا دا ګټه کار کوي په ټول کار ته شو او ته خاص توجه لري. نو ټول کورنۍ موږ شال کور ډیر مهمه رول لري تقریبا په چې خپل انانا خپل کلتور خپل زبر نو ته خاص توجه لري. نو نه شي یو چوکاټ نه د څه لګره خلا پیدا نه کېږي په چوکاټ لري. نو بیا خپل توقع تقاضا نو حکومت هم دغه ده او د خپل خپل موږ په شمول باندې تقریبا موږ ټول ځوان باید وکړو دې ته باید پابند اوسې کوو او موږ یې ژبه ستاندري وساتو سیال خود ما پنه ده.
مننه احمدي صاحب، تاسو ته وایي تاسو د بغلان کومه سیمه کې اوسېږئ؟ ماشومان چې ښوونځي ته ځي په کومه ژبه زده کړې کوي؟ او په دې سیمه کې مو ډېر پښتانه اوسېږي که دري ژبې؟
سیال خود نو تېرو وختو کې به یعنې موږ تاسو به ویلی شو دا بعضې حکومتو کې خاص توجه نه کېده. نه په دې خپل معلم صاحبانو هم تقریبا کورونه هم یو ارزو وړاندې کړې چې باید چې موږ کتابونه په خپل ژبه یې تقریبا نو په تو خاص یعنی دری به زیات وي تقریبا پښتو به کم په دې خپل او توسل او بچو ګورو توازن ساتل خو دا بد دې چې دا سیال کول چې موږ خاص او بر بودجه نه لرو یا تقریبا یې نسب به ډیر کوشش کوو یعنی تقریبا دا کتابونه ولا بایکونه ولا بعضی قلمونه او قلم تراشونه دا شامل دي نو مکتوبو تر سوال نو په دې اړه باید نو ما نظر ته راشه چې خاص ته وجود لري بیا څه کیږي او څه به خبري وسی وخت د څه مشکلات را پیدا کیږي نو باید مشکلات باید نه یی ته غو باندې ته رسیدګی مو شی او ته وجول نه سیان خور باید ته خاص یو غو لري ان برنامه مو لري په نظر
مننه کورودان احمدی صاحب چې بغلان نوړی کني ولی و اتل صاحب را سره د ټلیفون بکر خدای اتل صاحب تاسو مې ستړي مشه پروگرام ته په خیر راغلی له تاسو یو رم چې ساسي په سیمه کې وضعیت څنګه ده اتمن کزابل کې استه یا غزنی کې انته با ساسي په سیمه کې پښتنه ډیر وي خوندي کې ماشومان په کومه ژبه زده کړی کوي
خدای پاک دې مان قبول کړي پر دې ځا سپورت کلمه تا ته ما او د ازادي راډیو ټول محترم اوریدونکو ته الله پاک دې وکړي چې روغ جوړ به سپورت باندې دغه فارو دې
ستړي مشه په خیر راغلی پروگرام ته مهرباني
والا جو خوشاله کړه پر دې سال خور واکان احمدی صاحب ډیر شایسته خبره وکړه دلته خو په لمن ولایت خورجانی چې دا ماشومان ته درس او تحصیل ورکول کیږي مثلا په مورنۍ ژبه باندې یا په دری باندې یا په پښتو باندې نو درس ورکول کیږي موږ ډیر خوشاله یو خو پر دې سال خور پاکستان ته وخت تللی و ما د غزمیر ماجر ورونه چالت تللی و د خپل ماشومان خورجانی دغه ته پانتونو تحصیل و مثلا درس ورکوي هغه د پښتو سره یو بل کم ژبه ګډول خورجانی شاید تاسو هم تر ما به ښه تاسو معلومات په انګلیسي په ګډول په پښتو باندې په خلا ډول وکړي چې سره په پښتو ژبه پوه دی نو بعد که سره په پاکستان کې که په ایران کې که په افغانستان کې چې هر ځای خورجانی د خپل مورنۍ ژبه باید یې رمې کې او د خپل په مورنۍ ژبه خورجانی باید معلومات دې ته درس تاثیر ورکړي
اتل زپ تاسو خورشته هلمند نزنګ هلې دی هلمند کې خو ټول خوانځي پښتو دی هغه ته خو په نصاب کې او په دغه کې څه ستونزې نه وي کنه
یا خورجان دې ته خو درسونه ټول په پښتو دي خو د پښتو ترڅنګ د دې د غمو ټول کې خورجان کتابونه او بل دغه چې په دې سال خور په پښتو کې د نو ځاخې بل ابي لږې د خورجان اصلي د تکمیر د پښتو ژبه وزا ما په لاجه د قرغزیر خورجان یو دغه لاجه د کنداري پښتو د خورجان خو بعد په هر ملک مثلا د ماجرینو کې خورجان مې پښتانه ورنل چې بدبختانه هغه ته ځخپل ژبه باندې مورنۍ ژبه باندې خورجان درس نه ول کېږي بعد هغه ته په پښتو ژبه پاکستان کې درسونه وویل چې په نور دغه کې عدالت داخل په افغانستان کې پر دې سال خور له تکای اشاره وته وکړه په پښتو باندې خورجان دغه تدار تحصیل وته ول کېږي
مننه کورودان ژوندۍ اوسې تل سب چې زنګ مو هله و نظر مر سره شریک کړو پټمن صاحب دغه موضوع چې تل سب ورته اشاره وکړه او زما مخکینه پښتنه کډاره ته ځواب کړي ولې زموږ دغه درجه بي افغانان نشي کولای په پښتو خبرې وکړي دوی نه غواړي زده کړي یا کوم دغه د چې له بخارا یې سي د دوت پات شوی دریا میشه امر رسمي ژبه او یا دولتي ژبه وو په ډیره کې دوی هڅه نه دا کړی چې پښتو ځکه خور پښتون ته بیا دري زده ده یا د خوندزي او تاثیرات و ځکه چې مخبل په کابل کې ذکر کړی دی یو فکر کوم هم کاتم صنف کې وو لاغینه وروس بیا پر مکتب کې مثلا وم صنف یو دانه پښتو صنف موږ درلوده اتم صنف یو دانه پښتو صنف چې بیا غوې د نصاب کمبود سره مخ و او کومه پښتو چې کتابونه یې روسه چاپ شول ډېرې زیاتې ستونزې پکې وي نو موږ چې پښتو صنف ته تللي وو نیم کال مو پښتو ولې بیا بیرته درې صنف ته راغلو ځکه چې په نصاب کې ډېرې ستونزې وي هغه پښتو صنف بیا په کراره فکر کوم چې زه وم صنف کې هم بیرته له منځه لاړو بیا پاتم ته چې لاړو پاتم کې بیا همداسې ورته ستونزې وي دا فکر کوم زه چې کوم ښوونځي کې هم د رحمان مینه وکړته نه وکړي
او کوم کالو
ولا کالز ما په یاد نه ده خو دا دا موږ د دوري وی چې د پښتو د مورنۍ ژبې په مورنۍ ژبه د زده کړو مسایل ډیر جدي وو
او څنګه جوړ شو او صحیح او ها ما هغه دوره وشو موږ ورته د شنه جوړو خو مشکل شي دا ګوره تاسو د احمدی صاحب نه پوښتنه وکړه چې بغلان کې په کوم ژبه تدریس کیږي هغه تاسو ونه ویل چې په کوم ژبه مطلق باید وای شي ګوره موږ باید د اخلاقي جرأت ولرو چې ولته درس په دری ژبه دی لکه ما تاسو ته مثال ویل جواب ده دغه د خاکی جواب چې خاکی جواب چې مکاتب په پښتو مګر چکړی کې په دری دي ځکه چې د چکړی خلک د زبانان هم دا فرمول یعنی د معارف په لوایحو کې ژبه د ولایت ژبه نه ده د ولسوالۍ ژبه نه ده د قریه ژبه ده یعنی هغه قریه چې په کومه ژبه خبرې کوي موږ باید دا ته ما په ما ژبه خوځې جوړ ولی د ستاسو د خبرې په جواب کې چې مثلا موږ چې پښتو صنفونه جوړ کړو نو پښتو معلمین پښتانه په کابل ښار کې کم اوسېدل، خصوصا لوستي پښتانه، او دغه نن هم دا ستونزه موجود ده، او دا ستونزه به 15 کاله بعد سل چنده وي. سل چنده یعنی که نن 50 ده 15 کاله بعد به سل چنده وي. نو زما هیله د چارواکو نه او هغوی چې د افغانستان دپاره فکر کوي، که هغه پښتانه دي، که هغه تاجک دي، که هغه ازبک دي، که هغه ترکمن دي، که هغه په هر قوم پورې لري، د یو ملت په حیث باندې باید فکر وکړي، هغه ملت چې د هغې ملت جوړونه
فیر کوم. د پدمن صاحب په اړیکه کې یو څه ستونزه رامنځته شوه، وروسته به هڅه وکړو چې مې د پدمن صاحب پروګرام کې راواخلو. ډاکټر صاحب، که تاسې راته ووایست، دغه زموږ بهر میشتي افغانان چې اوس دلته دي او د ژبو په برخه کې یو څه ستونزې ډېرې زیاتې دي، او مورنۍ ژبه که هغه پښتو ده، که هغه دري ده، یا بله هره ژبه د دوی ده، هغه په کراره په کراره لمنې ورټولېږي او دوی د ژبې هېري، کوم داسې د ژبې هېرې شي او دوی د نورو فرهنګونو سره ادغام شي، نور ژبې زده کړي، نور کلتورونه زده کړي، پښتو ژبې ته دا څومره تاوان کوي؟
دا ځکه زیات تاوان کوي. اوس وګورئ تاسو هند کې په میلیونونو افغانان یا پښتانه تللي دي، هلته یې پادشاهي کړې دي، اوس یې هېڅ درک نشته، هغه ورک دي. نو یا وګورئ نور خلک، ځینې نور قومونه دي، اوس یهود تاسو وګورئ، یا نور هم داسې واړه قومونه شته دي، دوی که بهر ته تللي دي، یعنی بدون له دې نه چې نورو دولتونو د همدغه ورسره کومک کړی دی یا نور ته مرستې ورسره شوي، دوی په خپله ژبه او خپل کلتور په خپل کور کې ساتلی دی. یعنی زه بیا هم دغه ویایم چې اصلي مسله په غرب میشتو د پاره دغه ده چې دموږ او تاسو خپل افغانان، خصوصا پښتانه، په خپلو کورو کې، دلته په آلمان کې اکثریت کې کورونو کې آلمانی غږیږي، او بل نسل نه پوهیږي په خپله ژبه باندې. نه دا یو لوی جفا ده او دا ظلم دی، او همدغسې چې دوام وکړ، یعنی موږ دریم نسل نه لیک کولی شي، نه لوست کولی شي، او یو دوه درې خبرې به وکړ، ویایي به چې زموږ د ما پلارم د وردګ نه راغلی و. نور څه شی نه پاتې کیږي، یعنی دغه بیخي له بینه ځي، موږ د بینه ځو، افغانان پښتانه تباکیږي، یعنی تباهي خو همدغه مانا لري چې په نشت کې حسابیږي. یعنی څو کاله بعد هغه د افغانانو اتې نومونه وي، خو نه د ژبه وي، نه د کلتور وي.
مننه پتمن صاحب، که تاسو سره بیت وصل شوی یاست، مهرباني ستاسو خبرې مخکې نیم کې پات شوې، تاسو غږ لري.
هغه دا دی چې
مهرباني،
کورنۍ د ملت جوړونې واحد دی، یعنی یو یعنی کورنۍ دي چې ملتونه جوړي کنه. اول کورنۍ تشکیلېږي په قانوني او حقوقي لحاظ باندې، بیا دا کورنۍ چې دي مملکت لویږي، او قومونه او قبیلې او دورورو ملت سطحې ته رسیږي. کمن دا موضوع په کورنۍ کچا، اول په افغانستان کې، او بیا په ټول هغه افغانان چې بهر ته دي، دې ته توجه وکړو. فکر کوم د دې نیمګړتیا مخه موږ ډېر ځر نیولی شو. بل دا ده چې یو ژبه څه وخت خلک وایي، یو خو هغه وخت وایي چې پوه شي چې د دې ژبه باندې مې ضرورت رفع کیږي، د ضرورت د رفع لپاره، ځکه خو د افهام تفهیم د وسیلې په حیث باندې. مثلا ما مخکې مثال ویلی که زمونږ چارواکي په خپله ژبه وغږیږي، نو هغه ته مراجع کوونکی هم مجبوریږي چې د هغه سره په هغه ژبه وغږیږي. خو موږ په مراجعه کې پښتانه اول فارسی وایو، بیا کله که هغه سړی پښتون وي نو بیا هغه راسره پښتو ویلی، بله موږ ورسره پښتو ویل نه، دا اوله مراجعه ته په خپله ژبه وکړه، که سړی نه پوهېږي بیا په بله ژبه ورسره وغږیږي. دوم دا دی چې زه ټولو شاعرانو
د دوی په اړیکه کې یو څه ستونزه ده، دلیری صاحب بیرته څوک چې هغوی په خبرونه کې را سره وصل کی، حتما ټلیفون یې یا دوی په داسې ځای کې دی چې هلته انسان سم کار نه کوي او دوی نشي کولی موږ سره په سمه توګه باندې خپلې خبرې پای ته ورسوي. ډاکټر صاحب، که تاسو راته ووایاست، ما مخکې هم دا موضوع یاده کړه، دغه د شرم موضوع، مثلا ما ډېر پښتانه کتلی چې کله یو دري ژبه یې کتلی چې هغه دري وایي دفتن خپله ژبه بدله کړې ده، یا مثلا زموږ دري ژبې دي چې کله ایرانیانو سره مخ شي لهجې ډېرې فرق کوي، بیا د هغوی په لهجه باندې دوی خبرې پیلي، یا که موږ نور ټولنې سره ښکته پورته کیږو کوشش کوو چې د هغوی په ژبه خبرې وکړو، ځان ورته ماډرن وښیو خپله ژبه، یا د هغې تاریخ ډېر ورته عجیبه غریبه معرفي کوو، یا داسې ورته معرفي کوو چې چندان شی نه ده. دغه وضعیت نه څنګه افغانان راویستلی شو؟
د دونه داسې راویستلی شو چې تاسو باید د خپل ژبې، د خپل ولس، د خپل هیواد، د خپلو خلکو په هکله معلومات ورته وړاندې کړو چې موږ هم یو ژبه لرو، موږ هم تاریخ لرو، موږ هم خپل فرهنګ لرو، او دغه دموک دغه ژبه او کلتور دا هم ارزښت لري، ارزښت لري، او دا ورو ورو دوی ته سړی وپویوي. زه وینم ځینې خلک چې دلته د بل چا سره هم په خپله ژبه غږیږي، خو دغه مسله د پښتو یا د فارسي یا دری ویل دا یعنی ډېر لوی تاریخي دلایل لري چې په سوونو کلونو کې دري ژبه په هغه کې د دولت ژبه تیره شوې، حاکمه ژبه تیره شوې، د علم و فرهنګ ژبه تیره شوې. یعنی دغه ورو ورو یو دوامداره کار ته ضرورت لري، هم په ملي کچه او هم په په ټولنه کې او هم په کورنیو کې. یعنی دا داسې ډېر وړه او آسان کار نه دی، یعنی دا ډېر کار ته ضرورت لري، او چې دغه پښتانه باید په هغه سلف کانفیډنس یا په خپل ځان او په خپل ژبه او په خپل کلتور باندې متیقن شي، هغه ارزښت باندې پوه شي، هغې ته چې ارزښت ورکړه ورو ورو کېدای شي. او بل داسې عادت هم شوی دی، نو د ما پلارم د نورو خلکو سره په فارسي غږېده او زه هم دغسې تقلید کوم، او داسې یو کلتور یا یو رواج پاتې شوی دی.
تاسې مهرباني وکړئ.
نو په غرب کې اصلي مسله دغه هلته د پښتو د دري ژبې نشته، دا مسایل په افغانستان کې دي. په غرب کې خو دلته د موږ ماشومان اکثره هغه ویي آلمانی ویي دلته، یعنی لیک و لوست څوک نه ورزده کوي، او دې دپاره دلته ډېر کار په کار دی. په همدې په خاطر موږ آنلاین کورسونه جوړ کړل، د همدې په خاطر موږ د پښتو ژبې د زده کولو دپاره غږیز کتابونه جوړ کړل چې دا دوی ژبه وار وي، او همدې دپاره موږ د تمرین کتابونه، د ګرامر، د ښوونکي راهنما، یعنی ځکه یو پراخ یو سیستماتیک کار مو پیل کړی دی، او تر یو اندازې پورې رسولی دی. خو چې په دو کې د ما غږ یو په هغه فرهنګي ټولنو باندې دغه دی، او په فرهنګیانو باندې دغه دی چې دوی په خپلو سیمو کې په خپلو رسنیو د لارې نور افغانان تشویق کړي، او دغه د ژبې ارزښت باندې پوه کړي، او دا پیغام هغوی ته ورسوي، او دغه امکانات او دغه لارې ورته تشریح کړي. او نو بیا نو تصمیم نهایی برته همغه د مور و پلار دی چې دوی باید متیقن کو چې دغه خپلو اولادونو ته د ژبې ورزده کړي.
مننه مننه کورودان استاد اوربشو پتمن صاحب ته. پتمن صاحب وبخښئ چې ستاسو خبرې بیا منځ کې پاتې وې، تاسو هغه خبرې تکمیل کړئ چې زه وروستۍ پوښتنه بیا وپوښتم.
څنګه چې د پښتو ژبې په شعر او شاعرۍ کې یو مقام ته د خلکو د شاعرانو ورسوله په هغه وسنی اثر کې چې موږ او تاسو روان کوو. موږ ولیدل چې د ډیرو بلدي پړاوونو نه را شروع کړ او داسې پړاوونو کې ده چې معیاري لیک لوست او معیاري اشعار او دا پکې موجود دي. دا کار په علمي ډګر کې هم شونې دی. موږ ډیر ساينس پوهان لرو چې هغه پښتانه دي او هغه په خارج کې ژوند کوي او هلته په پوهنتونونو کې درس ورکوي. نو هغې که پښتو ته ژباړې وکړي د علمي اثرونو او د تخنیکي اثرونو چې هغه یو محصل مجبور شي چې د خپل تیزس د لیکلو دپاره یا د خپل ریسرچ د پوره کولو دپاره پښتو ماخذ موجود وي چې هلته لاړ شي او هغه د هغې نه ګټه واخلي. نو زما هیله به د دغه نسل نه چې اوس رسېدلی دی او د افغانستان د امکاناتو نه یې ګټه اخیستې ده د دې ترڅنګ چې د ځان لپاره کار کوي د خپل ژوند د ښه کولو لپاره کار کوي که مهرباني وکړي او د پښتو د علمي پانګې په جوړولو کې ونډه واخلي لکه ورلک صاحب چې دا د کوچنیانو لپاره د پښتو زده کړې او همدغه شی د لویانو لپاره د آنلاین او بلجت د شکل باندې د پرسونه جوړې علمي اثار تتبو وشي او اثار منځ ته راشي. په کابل پوهنتون کې د استادانو دا هڅې وکړې په داود خان په وخت کې او یو څه بلیلی هم و مثلا که لیکچرې په دلیل ورکو نوټ یا لیکنه چې وه هغه مواد په پښتو تهیه کول چې شاګرد مجبور شي ولولې او یا مثلا شاګردانو ته ځنه استادانو ویل چې تاسو کولی شئ په هره ژبه هم چې غوښتي وي پارچې ولیکئ. ورو ورو دا شی تشویقېده ما د بده مرغه چې طوفان راغی او دا هر چی ګډ وټ کړو نه پورې موږ په ماغه ګډوډۍ کې ژوند کوو او نشو کولای چې بیرته اصلي مسیر ته راشو. په هر تقدیر لکه څنګه چې مورنۍ ژبه ورته وایو زما هیله به د ډېرو معززو میندو نه دا وي چې خپل بچي وپالي داسې نه چې د نورو سره د دښمنۍ په روحیه لکه څنګه چې مینه ورکوي د انسانیت مینه لومړی ورکي او د مورنۍ ژبې مینه بیا ورپسې ورکي چې تا ول انساني بیا دا د مورنۍ ژبه ده او لکه څنګه چې زما قدر کې د دې ژبې قدر بم کې. نو دا زما د ډېرو معزز او میندو نه دا هیله ده چې خپل بچي وروزي او هغه لومړنۍ مدرسه چې دا پکې ژبه زده کوي هغه د مور غېږ ده او د مور له غېږ درناوی پکار دی او دا دند میندو ته سپارم چې دا دندوی پوره کړي.
یعنی ستاسو په باور باندې تر ټولو مهمه د ژبې په ساتنه کې او په وده کې او کورنۍ ده؟
بله، کورنۍ د ټول ژوند اساس تشکیلوي، هم په کلتوري لحاظ، هم په فرهنګي لحاظ، هم په ژبني لحاظ، هم په علمي لحاظ. یو لوست مور اکاډمي ده، لوست مور هغه خپل اولاد په ټول ساحو کې یو بل سره د تفاهم، یو بل سره د مینې، یو بل سره د برخورد، د ورونو سره، د خویندو سره، د تر زامنو سره، د ادا کورنۍ چې همدا شورورو غټیږي، دا ټول د ټول د مور اثرات دي. یعنی ځکه مور د مینې نوم دی او کاوش هر شی چې په مینه شروع شي هغه به تلپاتې وي. نو د مورنۍ ژبې لپاره د مور د کلمې سره چې تړلې ده نو تر ټولو زیاته توجه او هیلم داده چې مندې خپل بچان تشویق کړي او خپل بچانو ته د خپل ذکر مسولیت په اړه باندې وخت
پتمن څه پلانډ کې د امرت وای د حکومتونو مسولیت دی ای وی ژبه په ساتنه کې بخصوص اوس چې موږ ملي ژبه پښتو درې دی په دې برخه کې کته جمهوریت نه راتیر شو د اوسنی حکومت مسولیت څه ده؟
حکومتونه مکلف دي چې د ژبه د لپاره کار وکړي. په اوسنی حکومت کې یو امتیاز چې موجود دی نسبت تیرو حکومتونو ته، حد اقل د دې حکومت مامورین که پښتانه دي په پښتو خبره کوي او که دري ځوانان دي په دري خبره کوي. یعنی د خپلې ژبې د ویلو حق هم پښتنو ته حاصل دی او هم نورو قومونو ته حاصل دی، چې دا هم د اجتماعي عدالت یو اصل دی چې په تیرو حکومتونو کې ځینې خلکو ځان مکلف دي کنه چې د بل چا ژبه ووایي. یعنی یو پښتون په دې مکلف و چې په محفل کې په دري خبرې وکړي. خو یو دری زبان په دې مکلف نو چې پښتون ته په پښتو خبرې وکړي. تاسو د دغه کسانو ویډیوګانې به لیدلې چې قندار کې پښتو ویل شي، هغه د چینایي ژبې ترمنځ فرق نه کېده. نو سوال دا دی چې دلته د دې حکومت یو دغه دا دی چې هر سړی په خپله ژبه په فصاحت او بلاغت خبرې کوي، او څوک ورته نه وایي چې پوه نه شم، که څوک په دري خبرې کوي الله د ناس خلک په دری ځان مکلف ګڼي چې پوه شي، او که څوک په پښتو خبرې کوي الله د ناس خلک ځان مکلف ګڼي چې په دې خبره باندې پوه شي. دا یو امتیاز دی د ژبې د ترویج دپاره چې او موږ هم تر دې زیات د حکومتونو نه توقع نه شو کولای چې دی په زور باندې په چا باندې وشي، وای نه د تشویق د لارې نه او د مسؤلیت د منلو د لارې نه. یعنی دغه مسؤلیت منل دي چې زه د خپلې مورنۍ ژبې په مقابل کې ځان مکلف ګڼم چې دا وکړم، بل په دې معنی نه لري چې ما ته به ادارې ته د ژبې راځي او زه به هغه سره په پښتو خبرې نه، هغه سره په دري خبرې کوم، خو د خپل پښتون ورو سره په پښتو خبرې کوم. په دې حکومت کې حداقل دغه یو امتیاز موجود دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان پدمن صاحب له تاسو چې وخت مو پریښودو، ډاکټر صاحب بل تاسو چې راغلی پروګرام کې مو سره ګډون وکړو. اوریدونکو له تاسو یې مننه ورزو. د پښتو ژبې د تاریخچې په اړه باندې احمد شیبر یو ښه پکیج چمتو کړی دا د خبرونې په پای کې اورو. که وخت پاتې شو بیا به د لنی صاحب اوریدونکو ته یو سندره مو اچوي. مننه، تر بل پروګرام ښه چاریخه وخت.
په نړۍ کې شاوخوا 2000 ژبې شته چې یوه یې پښتو ده چې د لسکونو میلیونو انسانانو مورنۍ ژبه ده. د یو شمېر تاریخ پوهانو په وینا پښتانه آریایان دي، او د دوی ژبه پښتو هم د آریایي ژبو له ډلې څخه ده. کله چې په زرګونو کاله مخکې آریایان د بلخ په سیمه کې آباد شول، نو د پوهاوي ژبه یې اریک وه. استاد حبیب الله رفیع وایي چې اریک د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو وویشل شوه.
اریک ژبه د هغو آریایانو چې په شمال کې راټول شوي وو ګډه ژبه وه، او دوی ګډ ژوند کاوه. لیکن کله چې د هغې ځای نه راوخوځېدل او په شمال کې خواره شول، ورو ورو د دوی د ژبو نه لهجې جوړې شوې، او دا لهجې ورو ورو په ژبو واوښتلې. ویدی او اوستایی ژبې لرغونې ژبې دي چې په دې منطقه کې یې سرودونه درلودل، او دې سرودونو کې مخکې له دې چې لیک رامنځته شي د ځوانانو لپاره درسونه ورکول کېدل، او دوی ته د ژوند لارې چارې ښودل کېدلې.
د ډېری تاریخ پوهانو په وینا شاوخوا 3500 کاله مخکې له اریک ژبې څخه پښتو بېله شوه، او بیا د وخت له تېرېدو سره په بېلابېلو لهجو تقسیم شوه. د پوهانو په وینا پښتو په 104 لهجو ویشل شوې ده چې تر ټولو پخوانۍ یې ونیڅي ده. دا لهجه په یو ډول تر دې دمه په بلوچستان او جنوبي پښتونخوا کې پاتې ده. د یو شمېر لرغون پېژندونکو او تاریخ پوهانو په نظر په لرغونو آثارو کې هم د پښتو ژبې څرک تر سترګو کېږي. استاد رفیع وایي د لرغون پوهانو له کیندنو وروسته له 1522 څخه تر 1568 میلادي وړاندې کلونو کې د لومړي داریوش د واکمنۍ پر مهال د ایران په بیستون خره کې د پښتو ډبرلیکونه موندل شوي دي چې د دې ژبې پر لرغونوالي دلالت کوي.
د پښتو په برخه کې چې کوم متنونه یا کوم ډبرلیکونه لوستل شوي، په هغو کې د پښتو لغتونه او نښې خوندي دي. مثلا د داریوش په کتیبه کې چې هغه په دې منطقه حکمراني درلوده، د ده د منطقې د ټولو خلکو د ژبو وسته چې په هغو کې د پښتو درې کرښې هم شته چې هغه د پښتو زور شعر بلل کېږي. نه اړیکه وم، نه دروژنه وم، نه زور کړه وم.
په افغانستان کې نن سبا شاوخوا 10 ژبې شته. پخوا په دې سیمه کې کومې ژبې وې چې له پښتو سره ورته وې؟ جرمن ژبپو سباستیان هاینه چې د نړۍ په څه باندې 15 ژبو او لهجو خبرې کوي وایي چې پښتو اوستا ته ډېره نشتې ده.
پښتو ژبه تر ټولو نزدیک ده د اوستا ژبې ته، چې خاص د افغانستان ژبو ته ګورو. په تېره بیا هم په پښتونخوا کې ځینې ژبې شته دي، وړوکې ژبې دي چې بیخي په مستقیمه لاره او سیده لاره د پښتو سره تړلي دي. اول همغه د برکې او د کمیګورم ژبه ده، ځینې وګړي دې ته اورموري وایي. د پنشیر په شاخوا کې ویل شوې ژبه په نامه پراچی، د منجان ژبه او ننورات پا پاکستان کی د یدغا په نامه مشهور ژبه امغه څلوري ورو کی ژوندۍ آریایی ژبه دي چې سیدات پښتو سره تړلې دي.
د ژبپوهنی له مخې د نړۍ ټولې ژبې په 1224 ډلو ویشل شوې دي چې تر ټولو لویه کورنۍ هندو یورپین یا هندو اروپایی ده چې د نړۍ په شاوخوا 60 هیوادونو کې 455 ژبې په خپله لمن کې رانغاړي او تر 3 میلیارد ډیر ویونکي لري. ژبپو او لیکوال محمد معصوم هوتک وایي چې پښتو د هندو اروپایي ژبو د کورنۍ ده، خو د اوسنۍ پښتو ژبې لیکدود څه باندې 1200 کاله پخوا رامنځته شوی دی.
د پښتو ژبې د لیکنې په باندې یو روایت لرو په خیر اللغات کې اوریا داسې راغلی ده چې د سلطان محمود غزنوي په وخت کې ابوالحسن میوندي چې د سلطان وزیر وو هغه ته وظیفه ورکول شوله چې د پښتو دپاره الفبا جوړه کړي. ځینې خلک دا وایي چې خصوصا علامه رشاد په دې عقیده دي چې وایي خواجه ابوالحسن میوندي چې وو هغه د پښتو الفبا اصلاح کړله، او د خیر اللغات په روایت کې هم دا د اصلاح کلمه راغلې ده. نو د اصلاح د کلمې تقاضا خو دا ده او غوښتنه یې دا ده چې در مخه یو شی موجود و چې بیا نو دوی اصلاح کاوه.
د بېلابېلو معتبرو سرچینو له مخې د نړۍ ژبې په دریو برخو ویشل شوې دي. لومړۍ برخه یې چې څه باندې 8% تشکیلوي اداري ژبې بلل کېږي، دا ژبې د ورکېدو له خطره وتلې دي. دوهمه ډله باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي چې ماشومان هم دا ژبې زده کوي او خبرې باندې کوي. درېمه ډله هغه ژبې دي چې ماشومان نه پرې شخېشي او د نورو لویو ژبو د غلبې له امله د ورکېدو له خطر سره مخامخ دي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنالاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش په اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې شمېرل کېږي. په پښتونخوا کې ژبپو خادم حسین وایي په روسیو کې د پښتو ژبې لپاره یو شمېر هڅې د دې سبب شوي دي چې پښتو ژبه نسبتا ډېره وده وکړي.
یو خدا ده چې په دنیا کې داسې په سوونو چینلونه د ټي وي ګانو او د ریډیو ګانو د پښتو کې خپلې خبرونې خپروي، او دې سره داسې علاقې چې اغلته انټرنیټ هم نه رسي نو اغلته دغه ریډیو ګانو دغه د ټي وي ګانو رپورټونه رسي. دویم خبره دا ده چې پښتو کې نوي ځوانانو لیک لوست شروع کړی دی، او تیر شوي 100 کلونو کې صرف په پېښور کې پښتو کې په زرګونو کتابونه په نثر کې چاپ شوي دي، مخکې په شاعرۍ کې چاپ کېدل اوس دا په نثر کې چاپ شوي دي. دریمه خبره دا ده چې د ټولنیزې رسنو په ذریعه پښتو ژبه مسلسل د لیک او د لست په ذریعه او د وینا په ذریعه ډېر زیات استعمال کوونکي هم لري.
د پښتنو په منځ کې د خواله رسنیو او د کارکونکو کرش میره معلومه نه ده، ځکه چې په افغانستان او پاکستان کې د انټرنیټ او خواله رسنیو د کارونې په اړه احصایې نه دي خبرې شوي. البته د چټ GPT په وینا په افغانستان کې په تیرو 2 کلونو کې له انټرنیټ او خواله رسنیو څخه د استفاده کوونکو شمېرې زیات شوي دي. همدارس د شمیرې په پاکستان کې په زیاتېدو دي. لومړی ځل په 1984 کال کې پښتو ژبې کمپیوټر ته لار وکړه، او اوس دې ژبې چټ GPT ته لاره کړې ده. د چټ GPT کمال دا دی چې په خپله پښتو درته لیکي. که څوک یو موضوع ورکړي چې کیسه ورته ولیکي، دا پاڼه کیسه ورته لیکي. که څوک د شعر موضوع ورکړي، شعر ورته لیکي. که څوک څه نوي یا تاریخي معلومات ترې غواړي، هغه ورته لیکي. خدا هڅې لا هم د نړۍ د پرمختللو ژبو په پرتله خورا ابتدایي دي. اما په دې AI پلټون کې پانه کې د تیر یو کال په ترڅ کې مثبت تغییر راغلی، او هر څومره چې پښتانه په انټرنیټ کې ډېرې لیکنې خپروي، چټ GPT ورسره هم هغومره ډېر غني کېږي. هغه ژبې چې په انټرنیټ کې شتمنې کېږي، هغه به تر هغو ژوندۍ پاتې شي چې ژوند وي.
جنان ما یاد آوا دس رو شند د پاسا سر پیزوان ما یاد آوا چاہت کی رات ہوئے چھ جنان ما یاد آوا دس رو شند د پاسا سر پیزوان ما یاد آوا کوئی جنان ما یاد آوا جنان ما یاد آوا سر پیزوان ما یاد آوا یو پلو میں یار لونگین میں پدا پل پلو یو اڑو کائی دی پلو ماتا ڈاڈو گے جوڑا کا شنگا میں برکے گا